द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدر منور کو داد وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت دماسوتن ات بجے افغانستان کے دماسوتن ونی میں اودلتا واشنگٹن ڈی سی کے درزی لس بجے شیوی دی دا گل روز دا کال دے 2015 دا نومبر دا میاشتے دیر شما نیٹا دا دا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرون کے ز انیلا خالد
او ز نوشروان کلندر
تاسو تا ہر کلے وایو اول راندی کو دا خبرو نسر ٹکی
د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف پیخور کے آرمی پبلک اسکول برد کے ککڑ د سلور تنانو د تیزندے حکم لاسلیک کړي د اسکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ او تنظیم د دغه فیصله هرکلی کړي
او د
خلیره خبره ده چې دا وسی سزا او جزا سٹارټ نو هغه سره کم از کم زمونږ چې کم بچی روان دي د فیوچر هغه به ان شاء الله دې سره سیږي
د خیبر پختونخوا صوابع کې د پولیو ټیم ضلع مشر نامعلومه کسانو په ډزو وجلې دی ځایي پولیسو د پولیسو مشر ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې دا یو هدفي وجنه وه
او د فرانس سرخار په پیرس کې د نړیوال تودوخې په موضوع د نړۍ څخه راغلي مشران د نن نه ملاقاتونه پیل کوي دوه اونیو پورې جاری دغه ستره غونډه کې به ملګري ملتونه هڅه کوي چې د ماحول صفایي په سر یوې لوزنامې ته ورسي
اوس راندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال د آرمی پبلک اسکول په پیښه کې ککړ د سلورو طالبانو د مرګ په پروانه دستخط کړی دی خو دا نه ده معلومه شوې چې دغه تنانو ته به پانسی کله ورکړی کیږي د دغه پیښې ذمواري د طالبانو مولانا فضل الله ډلې اخیستې وه او پیښه کې د سکول لویه اکثریت ماشومان او استادانو په شمول نږدې 150 تنان وجل شوي وو د پاکستان فوج وایي د مرګ سزا سره مخ کیدونکو د دغه ترهګرو نمونه مولوي عبدالسلام حضرت علي مجیب الرحمن او سبیل عرف یحیا دی د اے پی ایس سکول پیښه کې د وجل شو ماشومانو د کورنیو تنظیم د فیصلې هرکلی کړی
د خیبر پختونخوا په صوابع ضلع کې د ای پی آی ډسټرکټ کوآرډینیټر ډاکټر یعقوب په ډزو وجل شوی دی د صوابع ڈی پی او جاوید اقبال تر مخه ډاکټر یعقوب خپل کور ته روان و چې په لار کې نامعلومه موټر سایکل سوارو ډزې وکړې په پیښه کې د هغه د ګاډي ډرایور هم زخمی شوی دی یاد دی وی پاکستان کې وخت په وخت د پولیو ویکسین پروګرام لپاره کارکونکي وجل کیږي د صحت نړیوال اداره وایي پاکستان کې با پاکستان په نړۍ کې په دوه داسې ملکونو کې یو دی چرته چې د پولیو مرض اوس هم موجود دی
د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی او سنټ غړو ته د پاکستان او چین اقتصادي راهداري باندې تفصیل وړاندې کړي او دوی گوادر ته بوتلي د سینیټر سید مشاهد حسین په مشرۍ کې د پارلمان غړو ته ویل شوی د تربت ترنا تر گوادر پورې لارې باندې 90% کار مکمل شوی دی او یو ځل بیا یې تکرار کړی د منصوبې غربي لاره د حکومت ترجیح ده خو د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی باز محمد خان څوک چې دغه سفر په مهال موجود وو وایي په غربي لاره تر اوسه د خیبر پختونخوا او بلوچستان تحفظات موجود دي او سینیټر مشاهد حسین سید هم میډیا ته ویلي باید حکومت د وړو صوبو تحفظات لري کړي
د قبایلی علاقو استادانو تنظیم په احتجاج راوتی او نامعلومه مودې لپاره د کلاسونو بایکاټ هم کړی دی دوی وایي درې کاله مخکې د قبایلي سیمو د استادانو د ترقۍ منظوري راکړې شوې وه خو تر اوسه پورې په هغې څه قسمه عمل درآمد نه دی شوی
نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په ارشد مومند په دې رپورټ کې وړاندې کوي
د قبایلی سیمو استادانو تنظیم مشر خان مالک محسود وای درې کاله وړاندې د قبایلی سیمو استادانو ترقۍ منظوري ورکړل شوې خو تر اوسه پورې پرې د پاټا سیکریټ لخوا هیڅ قسمه عمل درآمد نه دی شوی او که حکومت د دوی مطالبات ونه منل نو احتجاجي لړۍ ته به دوام ورکوي
ګورنمنت د میز حقیقتي مسلې حل کړي خو بیا خو ما به هاتیک خبره دا زبا کال ورک چاړتال نشته دا استاد د خپل فرایز منصبي په حسن طریقه باندې ادا کوي. کبیا چیرې دغه باندې پیش رفت ونه شو نو د 7 دسمبر نه به ټوله فاټه بند وي اسکولان.
استادانو په وینا د اپګریډیشن نه کېدو له وجې په زرګونو استادان د مالي فوایدو نه محرومه دي. او د مومند ایجنسۍ استادانو تنظیم مشر مرجان علي وای حکومت د دوی د ترقیو اعلان کړی خو پاټه سیکټر چارواکي پکې خندان را پیدا کوي. د فاټه سیکټر او سپران وزارت لخوا تر اوسه د دې احتجاج په اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو زرای وای چې ترقیو کې د ځنډ وجه د پاټه تعلیم محکمې سره د بجټ کمی دی او دا محکمه په تنخواګانو کې اضافي مالي بوج نشي برداشت کولی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د مواصلاتو یو نړیوالې کمپنی بلیک بیری چارواکو ویلي دي دوی به پاکستان کې اوس خپل کار د دسمبر 1 نیټې پورې جاری ساتي. د پاکستان حکومت د دینه وړاندې ویلي چې د ټلیفونونو کمپنی چارواکي دوی ته د خپل صارفینو یا استعمالونکو ذاتی معلوماتو ته رسایي نه ورکوي. په دې وجه حکومت د کمپنی چارواکو ته ویلي د نومبر 1 نیټې پورې د خپل کار بند کړي. د بلیک بیری کمپنی چارواکي وای د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روانې دي.
نن د ګل پروس چین سر خار بیجینګ کې د کال تر ټولو بدترینه د آلودګۍ نه ډکه لړه لیدلې شوې ده. د بیجینګ د هوا معیار هسې هم خطرناک ګڼلې شي او دا د هوایی آلودګۍ 2 درجې ته رسیدلې ده. خلکو ته په کورونو کې دننه پاتې کېدو وینا شوې ده او ځینې صنعتي پلانټونه هم تړلې شوې دي. د دې سره سره ځینې ګاډو ته هم په سړکونو نه راوتو وینا شوې ده. دا هر څه په داسې حال کېږي چې د چین صدر ژی جین پینګ په پیرس کې د عالمی مشرانو سره ویني او موسمیاتی بدلون په سربا خبرې کوي. دغه کانفرنس کې برخه اغستو لپاره د امریکې صدر باراک اوباما هم پیرس ته رسیدلی دی او هغه هلته د ځینې مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي. دغه کانفرنس نن په پیرس کې شروع کیږي. په دې کې بعد د 1 اتیا ملکونو نه زیات مشران برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کانفرنس کې برخه اغستو لپاره هلته رسیدلی دی او میډیا ته په خبرو کې ویلي دي چې د ماحولیاتي بدلون چیلنجونو باندې به قابو موندلو کوشش کوي.
په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی راکوي.
دا وخت پیرس کې د یو نیم سل نه زیات ملکونو مشران د نړیوال تودوخې د مخنیوي په هکله یو تګلاره ټاکلو لپاره راغونډ شوي او د نږدې لس کم 200 ملکونو مشاور به د دسمبر د میاشتې 1 نیټې پورې کوشش کوي چې د زیاني ګیسونو د اخراج کمولو لپاره یو تاریخي عالمی لوزنامه لاسلیک کړي. د برتانیې شهزاده چارلز دا یو تاریخي موقع بللې او خبرداری یې ورکړی چې ماحولیاتو ته نقصان رسولو سره به موږ د خپلې تباهۍ ذمهوار یو او زیاتوي دا المیه موږ ته راپېښه ده. د امریکا صدر باراک اوباما ویل دی د یو غټ اقتصادي ملک سره تعلق لري او په نړۍ کې د ټولو زیات زیاني ګیسونو اخراج کې په 2 نمبر هم دی. په دې غونډه کې ګډون کوي او د موسمي بدلون په حق له خبره کولو مطلب دی چې وخت را رسیدلی دی چې د راتلونکو نسلونو د تحفظ او بقا لپاره یوې موافقې ته ورسي. همدا بنا د چین د صدر شی جین پینګ هم دا چې غواړي د موسمي تبدیلې د مخنیوي لپاره ټول ملکونه په شریکه کار وکړي.
د ترکی وزیر اعظم احمد داود توغلو ویلی دی چې ترکی د شام په سرحد تیر اونې د روس کوم جنگي الوتکه راغورځولې په دې معافي نه غواړي. په برسلز کې د ناټو د مشر کین سټارټنبرګ سره د ملاقات وروسته د ترکی وزیر اعظم ویل ترکی ځواکونو د خپلو هوایی حدونو د حفاظت ډیوټي تر سره کړې ده. د تمه سرکند کړې چې روس په ترکی له ګول شوی اقتصادي بندیزونو باندې بیرته غور وکړي. یاد دی چې روس د ترکی په ځنو درآمداتو او په روس کې کارکونکو د ترکی کنټریکټرانو د نورو کار کولو باندې بندیز لګولې دي.
د افریقې په لور خپل اولنی سفر ختمولو پس د عیسایانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس واتیکن ته واپس روان دی. د افریقې په سفر کې هغه درې ملکونو ته ورغلی او نن سهار هغه د وستي افریقې سر خار بنګوي کې یو غټي اجتماع کې خلکو سره ګډون کړو او د بنګوي یو جماعت ته هم ورغلی. هلته د پوپ وینا داوا چې مسلمانان او عیسایان ټول رونه دي. هغه وې موږ ته په شریکه د نفرت، انتقام او تشدد نه ډډه کول پکار دي، خصوصا هغه تشدد نه چې د مذهب یا د خدای په نوم کیږي. هغه ویل کچري په خپل سفر کې د مسلمانانو سره نو لیدلی نو سفر به نامکمل و.
د یروشلم یو عدالت د ګل پورو د اسرائیل هغه دوه ځوانان د قتل په جرم کې ککړ ګرځولي چا چې تیر کال په شرقي یروشلم کې یو 14 کلن فلسطینی وجلی. عدالت په مقدمه کې ککړ د دریم تن سزا ځنډولې. د دغه تن وکیل عدالت ته وویل موکل یې په دماغي توګه سم نه دی.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی و ریډیو ته غوږی. د تیر کال 14 دسمبر په نیټه باندې د پاکستان تحریک طالبان مولانا فضل الله ډلې وسلوالو په آرمی پبلک سکول باندې برید تر سره کړو او چې پکې تر 1.5 سال پورې د سکول ماشومان او استادان وجلی. د دغه وروستو بیا په ملک زربیازه فوجي عملیات هم پیل شوي. د دې تر څنګ په لویه کچه باندې یو شمیر خلک چې کم دي د نیشنل اکشن پلان د لاندې پانسي کړی شوی دي. اوس مطبوعاتي رپورټونه د پاکستان د پوځ له خولې وایي چې د پوځي عدالت کې د طالبانو سلور تنان چې کوم نیول شي وغه ته د پانسي سزا ورول شي ورو سوخ هم دوی پانسي کړی کیدی شي. په دې کې مولوی عبدالسلام نوم یو تن چې په دغه سکول سره نږدې په اریګیشن محکمه کې په جماعت کې استاد هم وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال مدثر اشاره کوي.
د فوج د عام اړیکو سانګ یا آی ایس پی آر خپل جاری شوی خبر کې ویلی دی سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر کال دسمبر کې آرمی پبلک سکول باندې بریت کې ککړو سلورو ترهګرو د مرګ سزا یا بلیک وارنټ لاسلیک کړی دی. کم چې د مولوی عبدالسلام، حضرت علی، مجیب الرحمن او سبیل عرف یحیا دی. خبر کې ویل شوی دی دغه ټول تنان د توحید وال جهاد ګروپ غړي دي کم چې نه یوازې ای پی ایس باندې حمله کې ککړ دي بلکې په دای لیویس پولیسو او فوجیانو حمله د خلکو تختول پیښور ایئر فورس بیس باندې برید او داسې نور ترهګر عملیاتو کې د ککړتیا تورنه هم لګول شوې دي. خو تر ټولو لوی جرم په دای آرمی پبلک سکول باندې حمله لګول شوې ده کم کې چې د 1.5 سلو نه زیات تنان وجل شیو چې اکثریت د سکول ماشومانو او دغه رستر 1.5 سلو پورې ژوبلو. او ډیوه راډیو چې دغه پیښه کې د یو وجل شوي ماشوم اسفن پلار او د ای پی ایس شهدا فورم عمومي سکتر اجون خان ایډوکیټ سره خبرې وکړې چې دای د فوزی عدالت دغه فیصله ته څنګه ګوري. نو غوایي
کول دا خولې راخه خبره ده چې دا وسی سزا او جزا سٹارټ نو هغه سره وکم اس کوم زمونږ چې کوم بچی را روان دی د فیوچر هغه به ان شاء الله دې سره ته شي او سړې چې کله چې کریم دا سی واقعیا سوچ کوي نو دې شي سبا ګوري نو انا ودا شي چې کوم دې کنټرول کوي.
د یادونه وړ ده د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د نیشنل اکشن پلان تر مخه اساسي قانون کې 20 ترمیم را منځته شو او هیواد کې ترهګرو ته د سزاګانو ورکول لپاره فوزی عدالتونه جوړ شول. خو ځینو خلکو په دغه عدالتونو اعتراض هم کولو او بیا د روان کال اګست میاشت کې سترې محکمې دغه عدالتونه آئینی او قانوني وګرځول او دغه نه پس دا ډوم به ځل چې سرلخکر راحیل شریف د فوزی عدالتونو فیصله توصیق کړه. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈی ور آر ڈی او، پیخبر.
اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو دے د خیبر پختونخوا صوبای کې د پولیو ټیم ضلع مشر نامعلومه کسانو پر ډزو وجلې دي. د صوبای ډی پی او جاوید اقبال تر مخه ډاکټر یعقوب خپل کور ته روانو چې په لار کې نامعلومه کسانو وجلو. په دې حق له باندې نور تفصیل راکوي زموږ د ډی وی ریډیو خبریال نبیله مشتاق.
چارواکی وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده کله چې ډاکټر یعقوب کور نه خپل دفتر باچا خان میډیکل کمپلیکس ته په ډیوټۍ روانو. ڈی آئی جی سید وزیر دغه پیښه تصدیق کړې ده او ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې ډاکټر یعقوب ډرایور هم په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی.
مسافر خپل اسپیټال لراځلو او نو پلارا کی او وی پراپر سری کی می کی فالو کړی لري په یوځي کی چې کوم ګندوان او هغه سره د ګاډې شروع شو او ټارګټ کړی لري همو ته ټارګټ کړی په کی ښکاری دا د پولیو انچارج پاتې شوی دی مخکې اوس په دې موجوده ورځو کې د پولیو څېړنې کې نو روانه ده د دې علاقې اوسیدونکو د کور نه راتلو اسپیټال خپل ډیوټي نه د دې ډرایور زخمی دی او مکه ګولای باندې چې کوم په دوتی دی هغه معمولی زخمی دی بس دی
صوبائی ترجمان ڈاکٹر سلیم خان دغه پیښه غندنه کړی دا او ویلی دی چې دغه خلکو په ضد د کوټل شوی ګامونه پورته شي او ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړی شي. وضح دی وچ په خیبر پختونخوا کې د نوړاندې هم پولیو ټیمونو باندې حمله شوې دي. نبیلا مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پېښور.
گران اردن کو تاسو وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ته غوږی او د کاشغر نه تر گوادر پورې د پاکستان او چین چې کوم ګډه اقتصادي منصوبه ده د هغه په غربي لارې کوم چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي په هغه باندې تر اوسه پورې د پښتونخوا او د بلوچستان په سیمو کې اندېښنې په خلکو کې موجود دي. د حکومتونو سیاست مدارانو لخوا هم بار بار مرکزی حکومت ته ویل کیږي چې دغه غربي لارې د خپل کړی شي او په دې کې د پنجاب دغه سیمې چې په دې منصوبه کې نه وي شاملې باید هغه ته توجه ور نه کړی شي. خو مرکزی حکومت وایي چې غربي لارې د دې په ترجیحاتو کې شامل ده. خو په دغه مسله باندې نن مرکزی حکومت د قومي اسمبلی غړي او د سېنات ممبران گوادر ته وتلي او الته ورته دغه منصوبه نور تفصیل هم وړاندې کړی دی. ریڈیو خبر پیر ولایت شاہ پہ نور تفصیل را کوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د فوج د تعمیراتی ادارو د مشرانو لخوا د گوادر په سفر تلی د قومی اسمبلی او د سینټ غړو باندې یو ګډه کمیټه ته ویلي شوې دي چې د گوادر نه تربته پورې جوړیدونکو د لوی لارې 99% تعمیراتی کار سرته رسولې شوې دي. د دغه کمیټه مشروالي سینټر مشاهد حسین کول او پکې د ریاستی چارو وفاقي وزیر په شمول د قومی اسمبلی او د سینټ غړي هم شامل وو. دا لومبه ځل چې د پاکستان د پارلمان غړو د گوادر دوره کړې ده او په دې حال دوی د سی پیک منصوبه په نه مختلفو مقاماتو باندې روان تعمیراتی کار جاج غستل دي. مطبوعات د کمیټې مشر مشاهد حسین د خلې وای چې د کمیټې غړو د اقتصادي پروژې د لاندې د غربي روټ لومبه پړاو باندې روان تعمیراتی کار پر افتار اطمینان سرګند کړي دي. خو ډیو ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړی سېنېټر باز محمد خان چې تعلق د عوامي نشتل پټې سره دی وای چې د غربي روټ د تعمیر په حق له حکومتي داوو باندې د دوی تحفظات اوس هم برقرار دي او دې زیاتوي چې په دې ترس کې پارلمانی کمیټه پراتلون کې میاشته کې د دغه روډ باندې روان تعمیراتي کار په خپل اجازه خلی
کوم باندې لګ ډیر زمنګ د پښتنو او د بلوچو تحفظات دي. اخر روډ ته دي چې کوم د خان جوب او جوب نه کوټه کوټه نه بیا گوادر دی. نو اوبه موږ ویزیت کوو جی په
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هغه لوس پوره کولو ژمنه کوي چې مرکزی حکومت به ډومبه د غربي روډ د تعمیر کار سرته رسوي. خو د وړو صوبو کم پرسته سیاستمدارانو ترڅنګ لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او تحریک انصاف هم د نواز شریف په دغه اعلاناتو باندې اندېښنې لري او دوی دریز لري چې مرکزی حکومت خپل وعدو په خلاف د پاک چین اقتصادي لارې منصوبې د لاندې صرف د پنجاب ایالت نه تیریدونکو لارو په لومبه تعمیر کې غرضی دی. کوم ایالت چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سیاست مرکز دی. د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت اقتصادي پروژې د لاندې ټاکلې شوې غربي روډ به د بلوچستان گوادر علاقې نه د خیبر پختونخوا ډېره اسماعیل خان او گلګت بلتستان نه تیرولی شي، او دغه لار به بیا د چین سینکیانګ علاقې پورې غځولی شي، او د دې لارې اوږدوالی دوه نیم زره کیلومیټره دی. سروزړوان د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کی، یو ځل بیا د غربي روډ پامه غورځولو په سر خپل تحفظات څرګند کړي وو. او د عوامي نشتل پارټۍ سینیټر باز محمد خان وایي چې په دغه ملاقات کې وزیر اعظم اسفندیار ولی خان ته دغه ټول تحفظات لرې کولو باور ورکړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
نور رپورٹونو طرف تزو. د عوامی نیشنل گوند د سندھ سانگے مشر شاہی سید وائی په کراچی کې په گوند اوس هم غیر اعلانیه بندیز دے. نور سیاسی پارٹی په خار کې د بدیاتی الیکشن لپاره جلسی جلوسونه کوي، او اے این پی تویلی کیږي چې احتیاط کوي. شاہی سید دغه خبرې په داسې محال کړي چې په کراچی کې د دسمبر په پنځمه نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي، او په خار کې تود الیکشن کمپاین روان دی. نور تفصیلات راکوي د ڈیوا ریڈیو خبریال فضل عزیز په خپل رپورٹ کې.
د عوامی نیشنل ګوند د سندھ سانگی مشر سینیٹر شاہی سید وائی په کراچی کې کیدونکو بلدیاتی انتخابات د عین برخه ده، او د سترې محکمې د فشار له امله کیږي. خو نوموړی وائی مونږ په کراچی کې الیکشن نه بلکې اپریشن غواړو چې په دغه خار کې امن راشي او د خلکو د زړونو نه ویره ترخه لرې شي. شاہی سید د خار په ګڼه پښتون مېشته سیمه کې ماڼۍ کې د بلدیاتی انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د خپلې ډلې لخوا را جوړې کړې شوې یوې دستوري ته په وینا کې وویل، مونږ اوس هم په خار کې په آزاده توګه سیاسي هلې ځلې نه شو کولی، او نور خلک په ټول خار کې خلاص مت جلسے جلوسو نہ کبھی
اس عامر جن رینجر والا سدو کا سامنا شروع منگا پٹی میں پٹے جو ہے تیار ہے اللہ چلاوا تو پکی ہوئی کہ پکی میں نے ایسی اور تیسرا دھرانو چلی دی لہذا تا ذکر یاد کرو جمعہ کے سامنے ریلی نے باسی پیپل پٹے ریلی ہوا پی ٹی آئی لگا رہا گڈی منگ کے سیدھا کا جلسہ کو پروگرام ہو اس کے ہاتھ ہوا ہے بمو مان غیر اعلانیہ کا دھن ہے.
د عوامی نیشنل ګوند د سندھ سانگی مشر دغه خبره په داسې محال کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق کراچی ته د بلدیاتی انتخاباتو د کمپاین چلولو د پاره راغلي، او د ښار د مختلفو علاقو د دورو په محال یې جلسې هم کړې دي. نوموړي ویل کراچی ته خلک راشي د پښتنو نه په مختلفو وادو اوټونه واخلي، خو چې کله په دغه ښار کې د خواریکښ پښتون د رکشي او مزدي مسله راپورته شي، ګاډي او هوټل یې وسوځول شي او وژل کیږي، نو بیا هیڅوک هم پښتنه نه کوي. نو موړي ویل د کراچی د پښتنو د مسلو یوازینی حل پدې کې دی چې دوی یو شي. نوموړي ویل په کراچی کې پولیس بې ګناه پښتانه په دې خبره تنګوي چې د طالبانو مرستې یې کړي او دوی ته یې پناه ورکړې ده. پولیس پښتانه ونیسي او بیا ترې پیسې واخلي پرې ایږدي. نوموړي ویل داسې نه ده. شاهي سید زیاته کړه، که څوک په زور د پښتنو د کراچی نه د بیستلو هڅې کوي، دا به د هغوی غلط فهمي وي. دا ښار د پښتنو دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچی.
گران اردن کو تاسو وای سب امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی، او سبا لا د دسمبر اولین نیټره او په ټوله نړۍ کې به ایچ آی وی ایډز چې کوم ناروغي ده د هغې مرض په خلاف باندې به نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې لړ کې په ګرد نړۍ کې دستوري کیږي، ریلیان کیږي، پروګرامونه کیږي، او واحد مقصد یې دای چې په خلکو کې لکه د نورو مرضونو په شان د دې مرض په حواله سره هم پویا او بیداری چې کوم دی په خلکو کې راوستي شي. د دغه ایچ آی وی یا ایډز چې کوم مریضان وي هغه اکثره د خلکو نه پټیږي او خلکو ته خپل مرض نه ښکاره کوي. خو طبي ماهران او ډاکټران وایي چې دا د نورو مرضونو په شان یو مرض دی او باید چې خلک په ټولنه کې هم وي او ډاکټر ته په خاصه توګه لاړ شي او د دې علاج وکړي. د نړیوال روز په مناسبت سره دغه رپورٹ د ډیو ریډیو همکارې فوزی انجم تیار کړی دی او زه ته تاسو پام را کړو.
پر روان کال کې د ایډز د نړیوالې ورځ د پاره ټاکل شوې موضوع ده دا مرض تر نشت پورې رسول. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کال 2009 را په دې خوا د ایچ آی وی په وایرس نوو اغیزمن شوو خلکو په شمیره کې 15% پورې کمی راغلی دی او د ایډز د مرض نه مړ کېدونکو خلکو په شمیره کې د کال 2004 د منځ نه واخله تر 20% پورې کمی راغلی دی. دا خبره رشتیا ده چې نړیوالې ټولنې د ایچ آی وی او ایډز پر ضد خپله مبارزه د یو ښه علاج په برکت تر لرې پورې رسولې ده. اوس په ایچ آی وی وایرس اغیزمن خلک یو اوږد او روغ صورت والا ژوند تیرولی شي. که دوی د ایډز د علاج والا دوایانې په صحیح توګه استعمالوي نو د دوی په وینه کې د دې مرض د وایرس اثر تر دې حده کم شي چې بیا بل چا روغ بنده ته دا مرض نشي لګېدلی. یعنی د ورځې یو ګولۍ اچولو سره د دې مرض د بد اثر نه روغ انسانان بچ پاتې کېدای شي. ډاکټر انتونی فاوچی د خپل ژوند ډیر وخت نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث سره په ایچ آی وی او ایډز باندې کار کولو کې تیر کړی دی. د هغه وینا ده چې په نړیواله توګه مونږ د دې مرض د وایرس لاره وهلې ده. نوموړی زیاتوي د دې وبائی مرض د سفر کولو انداز باندې نظر واچوي نو مونږ د دې مرض د خاتمې کولو په لار روان شوی یو. لکه دا چې همیشه به مونږ دا کتل چې دا مرض به په بره روان وو ولی اوس دا نیغ په یو نیب روان دی او د لاندې راتللو په تیارۍ کې دی او مونږ د دغه زوال تماشې کتلو ته تیارې کوو. خیر لا هم په نړۍ کې 8 میلیونه خلک په دې مرض اخته موجود دي او په کالو سر کې په نړیواله توګه تر 2 میلیونه پورې نور خلک هم په دې وایرس اغیزمن کیږي او دغه شان د کال په سر څه د 1 میلیون نه سیوا خلک د ایډز له سببه د مرګ خولې ته هم لاړ شي. خو که د سب سهارن افریقې په سیمه کې وکتل شي نو هم ډیر یو ښه والی راغلی دی. د وړاندې نه د ملګرو ملتونو د ایډز په هکله رپورټ وایي چې دغلته د کال 2000 راسې د ایچ آی وی په نوي کیسونو کې 40% پورې کمی راغلی دی. راډنی میکای د ایډز پر ضد کار کوي او په خپله هم په دغه مرض اخته دی. هغه وایي چې ما ته هغه سخکاریږي چې له وجې مونږه یو د ایډز نه بالکل پاک نسل کېدلو تر منزله نشو رسیدلی. وایي خبره دا ده چې مونږ نه خو د ایچ آی وی ذکر کوو نه د دې خبرې ذکر کوو چې جنسي توګه باندې مونږه څه عمل لرو او نه دې ته تیار یو چې د ایچ آی وی ټیسټ دې زمونږ وشي. نو دغه د دې خبرو نه انکار چې ایچ آی وی لا هم د صحت یو غټه مسله ده او دا چې په دې ځان پوهول پکار دي چې د دې نه د نقصان را رسیدو خطره تر څومره پورې مونږ ته موجوده ده زمونږ اصل مسله ده.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني
دا خو زنه مهم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پوي کا ورسه ورسه حالات کا بوګي کا
پختو جماوره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
Thank you.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. نو انیلا رپورټونه خو ناروان دي او نیم سات غړې او خبرونه لا پاتې.
بالکل زمګه خبرونه لا دوام لري. نو په دویمه برخه کې موږ سره نور هم رپورټونه لا پاتې دي او خبرونه هم د نن ورځې به یو ځل بیا اوریدونکو ته وایو.
یو ډیر مهمه رپورټ چې بلیک بیری د ټلیفونونو یو مهمه کمپنی ده، هغې ته پاکستان حکومت ویلو چې 1 نومبر پورې د خپل کار اتړي، خو ورته ویلو چې په دې وجه باندې چې د دې چې کوم صارفین یا یوزرز دي د هغې حوالې سره ذاتي معلومات ته ورکړي. اوس بلیک بیری انتظامیه وایي چې د دې د حکومت ترمنځ خبر روانې دي 1 دسمبر پورې دوی به خپل کار جاري ساتي.
د بلیک بیری باره کې به دا وایم چې د دې په حق باندې دا خبره کیږي دې کې چې کومه خبره وشي کومه ډیټا وي نو هغه ډیره پاسانه باندې نه هک کیږي. په دې وجه باندې به اکثر لا د دفتری خلکو په استعمال کې بلیک بیری وو، خو دې په حق باندې اوس نور تفصیلات سره راغلي دي، هغه باندې به موږ رپورت وړاندې کوو.
بالکل را سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوری دن کو دا ڈیوا ریڈیو خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سرته کې.
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په خبر کې آرمی پبلک سکول برید کې ککړ د سلورو تنانو د تیزندې حکم لاسلیک کړي. د سکول د وجل شو ماشومانو کورنیو تنظیم د فیصله هرکلی کړي.
دا خولی رخ خبر ہے نا چدا وسی سزا او جزا سٹارٹ نو اگے سر وکم اس کم زمون گا چکم بچی روان دے فیوچر آغا بہ انشاءاللہ دی سر سے.
د خیبر پختونخوا صوبې کې د پولیو ټیم ضلع مشر نامعلومه کسانو په ډزو وجل دي. زاید پولیسو مشر ډیو ریډیو ته ویلي دي دا یو هدفي وجنه وا.
او د فرانس سرخار پیرس کې د نړیوال تودوخو په موضوع نړیواله غونډه پیل شوه. دوه اونۍ پورې جاری دغه ستره غونډه کې به ملګری ملتونه هڅه کوي چې د ماحول صفای په سر یوې لوزنامې ته ورسي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر کال د آرمی پبلک سکول په پیښه کې ککړ د سلورو طالبانو د مرګ په پروانه دسخط کړی دی، خو دا نه ده معلومه چې دغه تنانو ته به کله پانسی ورکړی کیږي. د دغه پیښې موارد طالبانو مولانا فضل الله ډلې اخیستې وه او پیښه کې د سکول لویه اکثریت ماشومانو او استادانو په شمول نږدې 150 تنان وژل شوي وو. د پاکستان پوز وایي د مرګ سزا سره مخ کیدونکو دغه ترهګرو نمونه مولوی عبدالسلام، حضرت علی، مجیب الرحمان او سبیل عرفه یحییٰ دی. د ای پی ایس سکول پیښه کې د وژل شو ماشومانو د کورنیو تنظیم د فیصله هرکلی کړي.
د خیبر پختونخوا په صوابې ضلع کې د ای پی آی ډیسټریکټ کوآرډینیټر ډاکټر یعقوب په ډزو وجل شوی دی. د صوابې ډی پی او جاوید اقبال تر مخه ډاکټر یعقوب خپل کور نه دفتر ته روانو چې په لار کې نامعلومه موټر سایکل سورو ډزې وکړې. په پیښه کې د هغه د ګاډي ډرایور هم زخمی شوی دی. یاد دیوی پاکستان کې وخت په وخت د پولیو ویکسین پروګرام لپاره کارکونکي وجلې کیږي. د صحت نړیواله اداره وایي پاکستان په نړۍ کې په دوو داسې ملکونو کې یو دی چرته چې د پولیو مرض اوس هم موجود دی.
او اخوا د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ تمرکن نواپاس سیمه کې په یو آی ډی بلاس کې د ملیشي دوه عسکر ژوبل شوي دي. د پاکستان طالبانو د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې ده او د پاکستان مرکزي حکومت د قومي اسمبلی او سنټ غړو ته د پاکستان او چین اقتصادي راهداري باندې تفصیل وړاندې کړي او دوی یې گوادر ته بوتلي دي. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي باز محمد خان څوک چې دغه سفر په مهال موجود و وای غربي لار باندې تروسه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان تحفظات موجود دي.
د قبایلي علاقو استادانو تنظیم په احتجاج راوتي او نامعلومه مودې لپاره د کلاسونو بایکاټ هم کړی دی. دوی وایي 3 کال مخکې د قبایلي سیمو د استادانو د ترقۍ منظوري راکړې شوې وه، خو تر اوسه پورې په هغې څه قسمه عمل درآمد نه دی شوی.
د مواصلاتو یو نړیوالې کمپنۍ بلیک بیری چارواکو ویلي دي دوی په پاکستان کې اوس خپل کار د دسمبر 13 نیټې پورې جاري ساتي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت دوی ته ویلي وو د نومبر 13 نیټې پورې د کار اتړي یا د صارفینو ذاتی معلوماتو ته دوی ته رسائی ورکړي.
نن د ګل پروس چین سر خار بیجنګ کې د کال تر ټولو بدترین د الوتګای نه ډکه لړه لیدلې شوې ده. د بیجنګ د هوا معیار هسې هم خطرناک ګڼل کیږي او دا د هوایی الوتګای دویمې درجې ته رسیدلې ده. خلکو ته په کورونو کې دننه پاتې کېدو وینا شوې ده او ځینې صنعتي پلانټونه هم تړلې شوي دي. د دې سره سره ځینې ګاډو ته په سړکونو نه راوتو وینا شوې ده. دا هر څه په داسې حال کېږي چې د چین صدر جی چین پینګ په پیرس کې د عالمی مشرانو سره ویني او موسمیاتی بدلون په سر خبرې کوي.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دي چې ترکی د شام په سرحد تیر اونۍ د روس کومه جنگي الوتکه راغورځولې په دې معافي نه غواړي. روس په ترکی ځنې اقتصادي بندیزونه هم لګولي.
د افریقې په لور خپل اولنې سفر ختمولو پس د عیسایانو ستر مذهبي مشر په فرانسیس واټیکن ته واپس روان دی. د افریقې په سفر کې هغه درې ملکونو ته ورغلی او نن سهار هغه د وستي افریقې سرخار بنګوي کې یو غټې اجتماع کې خلکو سره ګډون کړو او د بنګوي یو جماعت ته هم ورغلی او هلته د پوپ وینا وه چې مسلمانان او عیسایان ټول رونه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس قدمونو اوریدونکو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې تفصیل راکوي زمون همکار بهروز خان صاحب.
ډیر مننه انیل خالد. ګرانو اوریدونکو د واشنگتن پوسټ کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون یو آرټیکل لیکلی دی. هغه دا دی چې وایي د لبنان حکومت چې کومه فیصله کړې ده او د ټول ملک لپاره یو نصاب جوړ کړی دی چې هغه نصاب به د عیسایانو د سنیانو او شیعګانو ترمنځ چې کوم د شریکی ژوند دی په هغه اړه باندې دی. او وای دی وای چې دا یو مثال دی، دا یو اوږد سفر دی چې د اوس نه شروع شو خو د دې به په نړیواله کچه باندې اغیزې وي او دا به د مذهبونو په منځ کې چې کوم تاوتریخوالی دی د خلکو د په خپل منځ کې چې کوم کرکره راپورته شوې ده د مذهبونو په نوم باندې د فرقو په نوم باندې دا د دې لپاره وایي چې دا به یو تر ډیر حده پورې کم کې. یو مثال د لبنان ځکه دی چې د ټولو نه زیاته دا د مذهبي چې کوم کرکه یا دلته کې چې کوم جنگونه شروع شوي دي نو زیاتره هم په دغه سیمه کې شوي دي. دی په کې بیا دا وایي چې په لبنان کې چې کوم د شام نه راغلي کډوال دي بې کوره خلک دي او د هغوی بچو ته چې کوم په دغه نصاب په رڼا کې کوم خودنی کیږي د ټولو نه وایي مهمه او ښه خبره دغه ده ځکه چې په نننی وخت کې شام داسې یو مثال ګرځېدلی دی چېرته چې د مذهب کرکه ډیره زیاته ده او هلته کې یعنی دغه سول وار چې دی یا د خلکو په خپل منځي جنگ چې دی د دې بنیاد زیاتره یا خو د شیا او د سنی یا دغه شانتي د نورو عقیدو مذهبونو سره د تعلق لرونکو خلکو ترمنځ تاوتریخوالی دی یعنی کرکه او نفرت دی. دی د وایي چې دا چې کوم نوی نصاب دی د په څلورو غټو برخو کې ویشلی دی. وړمبنۍ چې کومه ده د هغه بچو ته د سکول بچو ته او دی وایي چې په دې وخت کې 2 لک ماشومان چې کوم د شام نه راغلي دي نو هغه په دغه د لبنان په سکولونو کې چې داسې د دغه انتظام کړی دی چې د سحر مالی د لبنان خپل بچی او چې کوم دغه شانتي په ماخام کې سکولونه دي نو دغه کې دا چې کوم کډوال د شام نه راغلي ماشومان دي دوی پکې سبق وایي. څلورو برخو کې داسې تقسیم کړي چې پوړمبیزای کې وته دا ښایي چې نړۍ چې کومه ده دا ټول یو خاندان دی، انسان یو خاندان دی. او په دویم پړاو کې دوی ته بیا دا ښایي چې یو شهري چې کومه دی د هغه څه حقونه دي د هغه څه ذمهوارۍ دي. په دریم ځای کې بیا وایي چې د دې ماشومانو ته دا ښودل کېږي چې مختلف مذهبونه مختلف عقیده دا شتون لري دا حقیقت ته. او بیا په سلورم پړاو کې چې دوی ته څه خودل کیږي نو هغه ورته دا خودل کیږي چې د دنیا مختلف کلتورونه دي او کلچرز دي دا شریک ژوند کولی شي. خو دی وایي چې د دې په مقابله کې چې کوم دی د داعش یا چې کوم د IS دی ISIL دی دوی ورته یو ډیره سخته مفکوره ښایي ورته وایي دغه ماشومانو ته چې ګندې دا د مسلمان او د نه مسلمان دنیا ده. په دې کې غیر مسلمه چې کوم دي هغه د مسلمانانو خلاف دي او وایي دغه جذباتي ځوانان هم په دغه نارو باندې دوی راوپاروي او قربانۍ ورکولو ته تیار کړي. خو وایي چې کوم دا نوی نصاب دی دا د دغه شانتې دا IS په نوم چې کوم قسمه مفکوره راپورته کیږي د هغې د مخنیوي دپاره دا یوه ډېره ښه د هڅه ده. او باید وایي چې غرب د دې په دغه مت کې چې د په غرب کومې ذمواری راځي په غربي دنیا هغې دې فنډونه ورکي. وایي که په کال کې $1500 د ماشومانو ته برابر شي نو په دا ټوله خطه کې دوی نمونه اخیستي دي چې د دې عرب په دې سیمه کې په دغه عرب نړۍ کې یو ماشوم هم د سکول نه بهر پاتې نشي. او په اخر کې دی وایي چې کچرې تعلیم ورکول یقیني کړو نو ډیر مور پلار چې دا اوس کوم د شام نه کډوال روان دي دا په سمندرو باندې روان دي مري وی کچری تعلیم ورکول یقیني کړو ډیر مور پلار په سمندرونو نه وردانګي او کولای شو د هغوی په سیمه کې د پاتې کېدو بندوبس وشي. د غرب لخوا د تعلیم دپاره زیاتې مرستې نه یوازې د کډوالو ستونزې هوارولی شي خو دا هم یقیني کولی شي چې په راتلونکي کې د بېلابېلو عقیدو خلک څنګه یو ځای ژوند وکړي او دا یو حقیقت دی. ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږ او حکومتونه په نړۍ کې هڅه کوي چې د خلکو ذاتی معلومات راغونډ کړي او په دې وخت کې چې په نړۍ کې د امنیت مسله زیاته شوې ده ټلیفونونو غونډه کې چې کوم آلات دي د هغې د لارې هم حکومتونه هڅه کوي چې دا څوک استعمالوي او څه سرګرمۍ پی وي. په پاکستان کې هم د پاکستان حکومت د بلیک بیری چې یو نړیوال د ټلیفونونو کمپنی را هغې ته ویلي وو چې د دوی چې څومره استعمالوونکي دي د هغې زیاتی معلومات دي ته ورکړي خو د دغې کمپنۍ دین انکار کړو د دې وروستو حکومت ورته ویلو چې د نومبر 13 نیټه یعنی نن پورې دی خپل کار اوتړي. خو اوس د بلیک بیر انتظامی په پاکستانی مطبوعاتو کې راغلی دی چې بلیک بیری د کمپنۍ انتظامی وایي چې دوی د حکومت سره خبر روان دي او دوی خپل کار اوس د دسمبر 13 نیټه پورې جاری ساتي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د پاکستان د حکومت لخوا چې د دې وړاندې بلیک بیری انتظامیه ته ویل شوی وو چې د دغه موبایل سرویس استعمالونکو تر هر قسمه معلوماتو دی ورته رسد ورکړل شي. خو د بلیک بیری انتظامیه لخوا په جواب کې ویل شوی وو چې بلیک بیری موبایل استعمالونکو ته د خپل ډیټا یا معلومات محفوظه ساتلو حق ورکړل شوی او اوس د دې پابندي چې د بلیک بیری سرویس استعمالونکو ایمیل او نور معلومات محفوظه وساتي. کمر ندیم چې د ډیجیټل رائټس یا د انټرنیټ او نور مواصلاتي نظام سره تړلي د بشري حقوقونو لپاره کار کوونکی دی. د بلیک بیری سرویس په پاکستان کې د تړلو په اړه وایي
بلیک بیری سره حکومت ترابطه کې په جولای کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چې یو نو دی بلیک بیری ته یو نوټسم ورکړی چې په پاکستان کې چې کوم خلک د بلیک بیری ایمیل سرویس استعمالول ول دي ته غي اکاونټ اکسس ور نه کړل شي پاکستاني حکومت ته بلیک بیری ته اجازه نه وي چې د دسمبر نه پس خپل پاکستان کے چکن جاری او ساتھی منگا دا گنو چیزی دا حکومت ہم دا دی مجبوریانی وی چاہی دیتا ایک سس پکار دے تو بے ایک سس اغسطونا اوران دے حکومت تا پکار دے چی پاکستان کے در ڈیٹا پروٹیکشن قانون متعارف کی بولے چی پاکستانی قانون کی ڈیٹا پروٹیکشن نشتا او دیر خلق دا سے ڈیٹا چی آغا با داغی دا ذاتی زندگی یا دا کاروبار او یا دا غی مختلف معاملات کی بہ اغا با بیا یو ان سیکیور خلق تا اورسی او من تا پتا نہ لگی چی آغا ڈیٹا سره بیا خلق سکے
پ پاکستان کی چی د ډیری مودی طرح گری روانه دا او حکومت او استخباراتی ادارې غواړي چې هر قسمه معلوماتو ته رسد وکړي په دې لړ کې سایبر کرائم بل یا د پریونشن اف الکترونیک کرائم په نامه یو بل هم د پارلمان څخه منظورۍ ته تیار کړل شوی قمر ندیم په وینا چې د حکومتي ادارو دا ذمہواری ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په هر قسمه قانونونو غور وکړي او د دې مقصد لپاره قانونونه هم جوړ کړي خو د دې سره سره خپل د شخصي کاروبارونو او یا نور کورنی رازونو پټ ساتل هم د هر وګړي حق دی چې ورته ورکول پکار دی
رائٹ ٹو پرائیویسی او خپل ڈیٹا او خپل ذات نه متعلق شونه ځان پر ساتل دا هر انسان دی لکه بنیادی بشری حقوقونو کې راځي او چې کوم کله مصارفینو حقوق خبره کیږي او د کنزیومر پرائیویسی خبره کیږي نو د پرائیویسی کنزیومر خدا بالکل حضرت دی د حکومت دا ځان چې کوم دی
د پاکستان د حکومت دریز دی چې د بلیک بیری په نامه دغه د موبایل سرویس چې د دوی د ایمیل او یا نور معلوماتو ته حکومتي ادارو رسد نشو کولای دا یره وا چې دغه موبایل سرویس څخه تر هغه ډلې هم ګټه پورته کولی شي یاد دیوی دا وخت په پاکستان کې خواوشا 15,000 د بلیک بیری موبایل استعمالونکي خودل کیږي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
اوس اوریدونکو د پولیو په اړه یو بل رپورت وړاندې کوو حامد نومي یو ځوان چې د پولیو پر رنز لوجې متاثر شوی دی مور پلار یې وایي چې دی اوس داسې معذور دی چې ټول عمر لپاره د یو معمولی کار هم هغې دپاره د بل محتاج دی د ډیوه ریډیو خبریالي نبیله مشتاق د غزوان سره خبرې اترې کړې دي نور تفصیلات یې تاسو ته اورو د هغې په دې رپورټ کې
محمد حامد دوانخ پہ معذور دی د د پلار محمد الطاف وای چې محمد حامد د شپږو میاشتو وو چې تبه عملا خوګ نه پس نه یوازې د دې دوانخ پہ معذور شوې بلکې د خبرو کولو جوګه هم پاتې نه شو محمد حامد پلار وای چې پولیو ساس کو اهمیت نه نا خبرتیا په وجه د خپل زوی ته صرف دریزل پولیو زد ساس کې ور کړیو هم دغه وجه دا چې نن محمد حامد د معذورتیا ژوند تیروي
کې دې چې موږ نه څنګه تشوي کترو کې او سیا چرته اور نیم دل پادشوی نو اغه د کترو مثلا موږ ته اوس داره موږ ته سم یو غضب جوړ شوی دی کتره خشه دی چې کتره خلق اچي کنه ډیر ضروری اوس دما بلکم ترور کالو وی دی موږ په باندې تا کتره مچو او موږ ته دا درد ملو شوی دی کدا کتره چو لګي او ډیر ضروری شه دی ټول خلق لا پکای چې کتره خ په باندې سے استعمال یو دما پودشن دی کوم دما زوی تقریبا نن سبا 19-20 سال عمر کې دی او دما نو کریم دا زاقت سره سوګدارین نشم کولای او دا هم کوم جواب موږ ته د پوری کتره هغه ټیم کې ور کړی و خصي طریقې سره صدا پابند موږ سره نه وی ولی چې دا بو
محمد حامد معذورتیا په وجه نه یوازې دا د محتاجۍ ژوند تیروي بلکې دی سره د دې ټول کورنۍ کړیږي او محمد حامد پلار دغه فکر لري کچرې سبا ځنه نو د پالنه به سوک کوي
ډیر محتاجۍ ژوند ډیر داسې ژوند دی خدای پاک شاته هم نور کوي ما ته ډیر دی تکلیف دی الله ته ډیوټي نه شم تله بیٹه مش په باندې شم بیٹه ما ډیوټي نه شم کوله د دا پاره ته ان ټیم ته ځان را سوم کوټه یو ټیم کې خامخا زما د وني کم ټیم پورې زما دې काबू کوم چې زما بس اخري دین شو هغه نه بعد د زندگی تباہی بیا دا زما سوچ جلک چې د زمانه بعد به د څه پوزیشن بیا او خلا بیا هم زګټول واله هم کنه هغه دوه وخت کنه روټه خو ته ملو شي د الله فضل تر کنه بعد دا غنه بدل سو روټه هم الله کرونه ور کیا نن تبا دور کې خلک د روغ نه ساتي د خلا معذور دي د معذور سو کې خیال د انسان تر ټول تکلیف نه او دا هو ما ته درد معلومیږي مور ته معلومیږي بل چاته خون شه دي درد کنه او بس زه خدا سوال کوم چې خدای پاک دې درد بل چاته نه خي
نه یوازې محمد حامد پلار پریشان دي بلکې دای سره د دای مور هم خپل زوی په دې حل کې کته نشي او وای
اوف مشکلات بس مور خپل بچی باندې خپي گینو چرته واده خا دے لازم د دې امزول کې ودونه کړی دي خلکو واده والا کړی ابل جنج مخ کې نو ما وته یو ساتو جوړل وتا مې زما زوی بنده سره کټ وې ما په وته واده کړی لکه دریږي دغه زه پولا شي درز خو ردا دې نه دازې نه د دې خو روان را پروزي
ها
دا خو بره دا راغزر شي دا زر دی لټکورم ولې چې دا کپڑے شلیږي د بیا دینه د سیوینه وبېګی دی لبیا زر مالخم پټه مټه دا ول کوم دا بیا سور زینه پر دم دی کټ کی هم زو جالم خو زو هم ختشتل نو زو کو د خدای کار دینو مور مې د خدای به غاغي ویل چې ته جام دینو دا پتا پورې جون د دی چې تنه نو دی با دم خلک خور واړه ما مور کر لاش پنه دا کړی دا پیدا شوه د زما مور کر کور پرې خده لکه ګنټی نیم لازم دا خور کور زری چې خور کور نه زبیا نه زم چې دا دی دا خو لکه د ګاډی نه ځان ساتل نه شي د موټر نه ساتل نه شي ارنو نو وای نو لکه تا ول سو کرا کاږي ابلو ز لختي ته پرې وته پدرو کسو چار اخ کله روح کو
اخر کې محمد حمید مور وای چې ټولو والدین دا پکار دی چې کله هم پولیو ټیم راځي نو د خپل ماشومان ته په وخت پولیو زد ساس کې ورکوي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈی وائی ریڈیو، پیښور.
گران اوردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈی وائی ریڈیو ته غوږی حامد ته د پولیو ساس کی ور نکړی شو نو نن یې مور او پلار لاسونه مروړي او خپه دی او وایي چې د بل محتاج دی. خو هم دغه شان یو بل متاثرتن چې ټیکسی ډرایور دی هغه په خپل باندې هم وایي چې مزدوري کوم خو تقریبا تر ډیر دی او کاش چې د پولیو ساس کې کم دی هغه مې په وخت باندې اخستوي. د ډیو ریډیو خبریال شهنشاه اور سره خبره ترې کړی او رپورٹ په تیار کړی اور دوی ته ساسو پام راګرځو.
د ټیکسی ډرایور یوش کلن جاوید په یو وخت په پولیو ښکار شوی دی. د یو عام کس په شان خپل ژوند تیرولو کوشش کوي خو بیا هم داسې وخرا شي چې د ته د مازورتیا احساس وشي
لکه پښتن کې ولاړو ګاډی نه زنه راخ کته کېم ګاډی کې دنه ناز مزیم چې سوګ داونه جردا مازورې دا بسنګ ډرایوینګ کې دا بسنګ کې لکه د شرم نه غنځ په ګاډی کې دنه ناز منو بس خلکو ته دوره پته نه لګي جردا مازورې کنه دي خو زه خپل همت کوم او لګیم ګاډی کې دنه ناز منو.
جاوید بسمو د مخ کې د پیښور په یو سرویس سټیشن کې ګاډی صفا کول او وای چې مازورتیا له وجې د نور ملګرو په مقابله کې کمزورې وو چې د هغه په وجه سټیشن مالک نو کړي نه وستو
انسان
په هر ځای کې مجبور وي او د ټیکسی چلولو په دوران هم د لاس په مدد خپل خپې نه کار اخلي او په مشکل سره ډرایوي کوي
په حساب کې زما د وخت پیری خو د وخت په کار خو نه ورګي غانه دا یو خپل زما دا یو خپل لاس باندې استعمالوم لاس ور باندې استعمالوم لکه لاس نه کار علامه غانه خپل خو لکه خپل نشم روجه ته جډار کې بریکونی سم اکسلریټر نظام نو لاس سره د خپل روجه ته کوم بریک پیدا باو مو اکسلریټر پیدا باو نو دا سیستم سره د ډرایوي پی استعمالوم کوم.
په اخر کې جاوید زیاته کړه چې د یو عام ټیکسی ډرایور په شان دی هم د سهار نه تر ماښام پورې ورځ تیروي خو په اخر کې د دوو او یوې خپې په ګټه کې ډیر فرق راځي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی، پېښور.
گران اردوکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د امریکا تو مهمه سینیټرانو جان مکین او لینسی ګرام د میډیا سره خبرې ترې کړې دي او هغه دا وایي چې باید د امریکا حکومت هم د نورو نړیوالو ځواکونو سره په منځ چې کوم منځنی ختیځ دی مشرق وسطا په هغه ځای کې د داعش په ضد باندې په دغه عملیاتو کې برخه واخلي. د ډیو ریډیو همکارا انیل خالد پہ نور تفصیل پہ دے رپورٹ کرا کبھی.
د ریپبلیکن ګوند دواړو سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم د بغداد نه یو امریکایي ټی وی چینل ته په وینا کې وویل چې باید امریکا ګډ هوادونو ځواکونو په ځای کولو کار کې حصہ واخلي. د کومې بچ جان مکین تر مخه دوه مقصدونه وی.
فرست یو هاف ټو اوبویسلی ټیک اوت آیسس بٹ ایٹ دی سیم ټایم یو هاف ټو اسټابلش ا نو فلای زون
یو خودی کې شک نشته چې زمونږ وړمبه کار به داعش ختمول وي. خودی سره مونږ له الوت بندیز هم پر ځای کول پکار دي چې صدر بشار الاسد ته دا پیغام ورکړی شي چې هغه به نور په بیګنا شامیانو بیرل بمونه نه غورځوي او ملیونونه خلک به په کډه نه مجبوروي. د کومې لانجې سره چې مونږ دا وخت مخ یو.
گراهم چې د امریکای سېنات فوزی چارو کمیټې غړی هم دی، دا غنه چې کله پښتنه وشوه چې آیا د امریکای اولس افغانستان او عراق کې جګړو روستا شام کې هم فوزونو په ځای کولو ته تیار دي، نو هغه ویل
They better be because if we don't destroy ISIL in Syria, which is their headquarters, we're going to get attacked at home. So the region is ready to fight. The region
بالکل به تیار وی زګه کوم په شام کې داعش نه تبا کو کوم چې د دوی مرکز دی، نو داعش به امریکایان په خپل کور کې پناه کړی. اوس دغه سیمه د داعش خلاف جګړه ته تیار ده زګه چې دوی نه هر څوک نفرت کوي. دغه شان بشار الاسد هم نه چانه دی خوخ پلنډ کې امریکایي مشرانو ته دوه خبرې مخې ته دي، یو داعش ختمول، دویم د بشار الاسد لری کول. دویم د بشار الاسد لری کول د ایران په حق له به هم دا وېما لکه چې څنګه داعش له وجه سیمه فکر مندره د غسی د ایران په اړه هم دا
سېنېټر جان مکین او ګراهم دا تجویز هم ورکړو چې د نړیوالو ځواکونو شمیره دی 100,000 پورې اوساتلې شي. خودوانو ویل چې کچری داعش دا پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې مسلمانان د غربي نړۍ لخوا د حملې ښکار دي، نو حالات خرابې دي هم شي.
The kind of force that John and I are talking about is that 10% of the force will come from Western powers. The force that we're talking about will come
کوم قسمه قوت چې زو جان خبره کوي هغه د غربي طاقتونو په 10% دي. دغه قوت یا ځواکونه به ضعیف فوزونه لخوا را مخته کیږي ځکه چې په سیمه کې غټ فوزونه دي لکه سعودي عرب، مصر او ترکی. لنډه دا چې زیاته جګړه به ضعیف فوزي ځواکونه تر سره کوي.
د منځنی ختیځ یو انسټیټیوټ سکالر زبیر اقبال د ګڼ هیوادونو ځواکونو په خبره د ځینې رکاوټونو اظهار کوي او وایي
How do you mobilize such a large force in a region which has been largely bereft of a unified policy? Number 1 number 2
موږ دومره لوی پوځي قوت په سیمه کې سرنګ متحرک کول شو چې په دغه سیمه کې یو شان پالیسی نشته. دویمه دا چې دغه هیوادونه خپل ګڼ مقصدونه لري ځکه دوی یو ځای کېدی نشي. یو سوال دا هم دی چې اخر د دې ځواکونو مشري به څوک کوي او د داعش ختمولو نه پس به څه حکمت عملی او لاهمل ساتل شي چې امن پر ځای شي.
د امریکای سړنیز ادارې بروکینګ انسټیټیوټ رابرټ کاغان وایي داعش د یورپ او آرام سمندر په غاړه آباد هیوادونو یووالي ته خطر دی. دې زیاتوي په شام به د امریکای 50,000 پورې فوج پکار وي چې یو محفوظ سیمه جوړه کړي او د ځایي وسلوالو امداد وکړي. د هیله لري چې بیا به د یورپ، ترکی، سعودي او نور عرب ځواکونه د امریکایي فوجیانو ځای ونیسي.
ګران اوریدونکو د پنجاب حکومت په یو رپورټ کې ویلي دي چې په جهلم کې په یو قادیانی تن په کارخانه باندې حمله کې داسې واقعات نه شوي کنه چې د قرآن پاڼې چې کم دي سوځولې شوې. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پنجاب د صوبایي اسمبلی د غړي مهر محمد فیاض د قول لیکي چې د نومبر په 6مه نیټه جهلم کې د احمدیانو په کارخانه د مذهب د سپکاوي په اساس راپارېدلې ډیر شو کسانو کې زیاتره د شرابو په نشه کې دود وو او د خلینې بینونه هم راختل. د مهر محمد فیاض تعلق په مرکز او پنجاب کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره دی او هغه د نومبر په 6مه نیټه د اعلی وزیر شاباش شریف په امر د احمدیانو کارخانه ته په هغه موقع ورسېدلو چې کله حمله کوونکو دغه کارخانه سوځوله. د دغه دوران د کارخانه د سوځولو او د کارخانه سره نږدې د احمدیانو د کورونو د لوټلو منظرونه په خپل سترګو لیدلی وو. د هغه په وینا د دغه ټوله معاملې د مذهب د سپکاوي سره هیڅ تعلق نه وو او حمله کوونکو په کارخانه د حمله د پاره د توهین مذهب بانا خپل کړی و. اخبار د خاغلی مهر محمد فیاض د خپل مخ کې لیکي چې حمله کوونکو په کارخانه د يرغل په وخت قیمتي سيزونو ته هیڅ نقصان نه ورسولي او دغه ټول سيزونه په منظم توګه لوټلی وو. اخبار د ښاغلي مهر محمد فیاض د خولې مخکې لیکي چې ډومبې حمله کوونکو د کارخانې ورکرانو ته د هور اچولو دړکه ورکړه او چې څنګه د کارخانې ورکران د کارخانې نه ووتل نو بیا یې په لوټمار لاس پورې کړو. د چیک بورډ د دغه کارخانې د مالک تعلق د اقلیتي فرقې جماعت احمدیه سره دی. پاکستان کې په قانوني توګه احمدیان د مذهب اسلام نه بهر کړی شوی دی او د جماعت احمدیه د شمیرو تر مخه یوازې کال 2014 کې د هغوی د فرقې 11 کسان د عقیدې په بنیاد وجد شوی دی. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې کچره په یو کس جرم ثابتېږي نو سزا یې مرګ ده. خو دلته اکثر لا راپارېدلي خلک د معاملې د سپیناوي نه وړاندې په خپله سزا ورکوي او داسې هم په لیدلو کې راغلی ده چې زیاتره تورن کسان د راپارېدلي خلکو لخوا وژل شوي دي. د بشري حقونو تنظیمونه او کم شمېره ډلې دریز لري چې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر لا د شخصي دښمنو او ګټو لپاره کارول کیږي او د جهلم د کارخانې د سوځولو په حق له د پنجاب اسمبلی د غړي سرګندونه دغه تاثر ته تقویت ورکوي. د جماعت احمدیه ترجمان سلیم الدین وای چې کله یو ریاست په خپل د یو فرقې پر ضد د قانون برخه جوړ شي او بیا دغه قانون د مولا په شمول سغدریزو ته په لاس کې ورکړي نو ارو مرو به د دې غلط استعمال کیږي.
اس کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے تو اس طرح احمدیوں کے خلاف تو خاصا جو ہے وہ ایک بےہودہ الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد بلا سوچے سمجھے نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا نہیں ہوا اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور سارا
دیوائی پا پاکستان کے تندرو امولیان ہسی ہم دا پخوان اخپل حدونا پار کڑی دی اور چکل دا دوی پلاس کی دا قانون آلہ ورکڑی شی نبیائی چی سنگ گزل غوالی ہم حق سے کاروی او اکثر لدا سکی گی چی بغیر دا سوچنا بےہودہ تورنا الگی او خلق بیا دروغ رختیا نگوری او حملہ کوي او دا سلسلہ اوس هم روانه ده. پاکستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا د سانګې مشر خاغلی ایڈوکیټ شیر محمد خان خپل رد عمل کې صدا سوایي
دا خو زمونږ د بشری حقوقو د تنظیم د ډیر مخکې هم د وینا ده چې دا بلاسفیمی والا قانون چې نو دا غلط استعمالیږي او دا غي په نوم باندې مطلب د خلکو نور چې کوم افراد مقاصد یې هغه سر تر رسېږي.
ښکارې دی چې د پاکستان سترې محکمې هم دا منلې ده چې ملکی د توهین مذهب قانون په غلط توګه کارول کیږي او د دې د مخنیوي لپاره دغه اعلی عدالت د حکومت نه د مذهب د سپکاوي د قانون سره تړلي قانونونو کې د اصلاحات